د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2023 سپتمبر د میاشتې لسمه نیټه ده. د یو ساعته خبری خبرونه کې د فضا شپه په منهر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر انټونی ګوتیرش نن د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره یو ځای د سند او بلوچستان صوبې د سیلاب ځپلو سیمو سفر کړی او د سیلاب ځپلو خلکو سره یې لیدلی. د خیبر پختونخوا په سواد کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو د یو تن د اغوا کولو وروسته د 1 کروڑ روپو غوښتنه کړې. کورمه کې هم ځایي خلکو د وسلوالو د شتون پر ضد پړاچینار کې احتجاج کړی، خو صوبایي حکومت وایي چې د ټي ټي پي سره مذاکرات لا نه دي ختم شوي. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر ویلي دي چې په هرنایي کې د احتجاج کوونکو سره کړې ژمنه یې پوره کړې، خو احتجاج کوونکو دغه خبره ناسمه بللې. او د افغانستان په پکتیا ولایت کې ګڼ شمیر جنکیو د شپږم ټولګي نه پورته ښوونځیو ته د نه پریښودو پر ضد باندې احتجاج کړی دی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر انټونی ګوتیرش نن د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره یو ځای د سند او بلوچستان د سیلاب ځپلو سیمو سفر کړی دی او د سیلاب ځپلو خلکو سره یې لیدلی دی. د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر په سند او بلوچستان صوبو کې د سیلاب له امله د اوښتو زیانونو او د سیلاب ځپلو سره د مرستو او بیا ودانۍ د حلو زرو جاج اخیستې. په دغه فضايي سفر کې هغلی انټونی ګوتیرش پاکستان کې د سیلابونو له امله اوښتو زیانونه د تصوره زیات بللی دی او ویلی دی چې پاکستان په دې سختو شیبو کې د نړیوال ورورولۍ مرستو تاسترګې پلار دی. په دې موقع انټونیو ګوتیرش ویلی پاکستان کې اوسنیو سیلابونو د قیمتي انساني ځانونو ترڅنګ ودانیو، سارو او روزګارونو ته هم سخت زیان اوریدل دی، خو هغه وایي چې هیلې لا ژوندۍ دي او هیلو ته هیڅ ضربه نه ده رسیدلې. هغه ویلي دي چې پاکستان د مهال د سیلابي وضعیت له امله د نړیوالو مرستو او همکارۍ ته سخت اړتیا لري. په داسې حال کې چې په وروستیو کې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په پولیسو او پوز د څو خونړیو بریدونو ذمهواري منلې، څېړونکو وایي که څه هم د ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت په رسمي ډول د مذاکراتو ختمولو نه دی ویلي، خو ښکارا دغه مذاکرات نور نه دي پاتې. خو د خیبر پختونخوا حکومتي وایاند وایي مذاکرات لا په رسمي ډول نه دي ختم شوي. ټي ټي پي چې د 2 سپتمبر نه وروسته نږدې 11 پورې بریدونو ذمهواري په سر اخیستي. د خیبر پختونخوا حکومتي وایان بیرستر محمد علي سیف څوک چې د طالبانو سره د مذاکراتو په عمل کې شامل دي، نن وایس اف امریکا ډیو ته ویل دي چې مذاکرات لا په رسمي ډول نه دي ختم شوي. ټي ټي پي بریدونه کوي او پر ضد د پاکستان پوز او نورو ادارې هم کاروایانی کوي. د پاکستان حکومت او فوز دا وکړي چې د ترخګورم لای ماته کړي، خو په ملک کې بیا هم وخت په وخت د وسلوالو بریدونه دوام لري. دا په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا د سلګرۍ سیمې سواد کې د ترخګرۍ ضد یا سی ټي ډي تھانه کې یو مقدمه درج کړی شوې چې پکې دعوه شوې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د مټې تحصیل د بلاسور یو تن تختولې او د هغه د خوشي کولو لپاره یې د 1 کروڑ روپو تاوان غوښتی دی. د سواد سی ټي ډي تھانې د دغه پیښې او د مقدمې درج کېدو تایید کړی دی. د سی ټي ډي تھانې یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط وایس اف امریکا ډیو ته ویلي په دغه پیښه کې د سی ټي ډي پولیسو لټون پیل کړی، خو تر اوسه پورې کوم پرمختګ نه دی شوی. د یادې پیښې مقدمه په 6 سپتمبر درج شوې او پکې ویل شوی چې په 4 سپتمبر د بلاسور د سیمې یو تن تختول کېدو پیښه شوې ده. دغه مقدمه چې د محمد حیات نومې تن په مدیت کې درج شوې ویلې دي چې په 4 سپتمبر د هغه ورور محمد فروش ګډي بیزی غرته بوتللې وي او بیا بیرته نه دی راغلی، او بیا په 5 سپتمبر د هغه د زوی په موبایل نمبر د افغانستان د نمبر نه ټلیفون راغلی او ټلیفون کوونکي ورته ځان د ټي ټي پي ملکن ډیویژن سره تړاو لرونکي معرفي کړی دی. ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان په رسمي ډول د دې پیښې په اړه باندې څه نه دی ویلي. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې د اګست په میاشت کې په سوات کې د وسلوالو ښکارا کېدو پولیس او یو پوځي افسر د نیولو یو ویډیو هم په ټولنیزو رسنیو باندې خوره شوې وه، او په 11 اګست بیا پوځ ویلي وو چې په سوات کې د ناقانونه ډلې ټي ټي پي د وسلوالو په لویه کچه د شتون په اړه په ټولنیزو رسنیو یو غلط فهمي پیدا کړی شوې او داسې راپورونه له مبالغې ډک او تیرویستونکي دي. بل خو د خیبر پختونخوا په کور مزله کې ګڼ شمیر خلکو په سیمه کې د تحریک طالبان وسلوالو پر ضد د امن لپاره احتجاج کړی دی. احتجاجي مارچ کې برخه اخیستونکي د افر کورم څخه روان شول او په لاسو کې یې سپین بیرغونه د امن په حق کې پورته کړي وو. دوی په سیمه کې د امن لپاره نارې وخلې. ځایي خلک وایي چې سیمه کې وسلوال په غیر قانوني فعالیتونو کې لیدل شوي دي. احتجاج کې برخه اخیستونکو ډیور اډیو ته ویلي دي چې د دوی حفاظت کول د ریاست ذمہواري ده او دوی یې غوښتنه کوي او باید چې حکومت او ریاستی ادارې د پښتنو په سیمو کې د خلکو حفاظت یقیني کړي. د بلوچستان اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو میډیا ته ویلي دي چې د هارنایي په سیمه کې د احتجاج کوونکو سره کړې ژمنې یې سرته رسولي خو احتجاج کوونکو دغه خبره رد کړې ده. یاد دي وی چې د هارنایي په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی د امنیتي عسکرو لخوا په ډزو وژل شوی وو چې پر ضد یې د کورنۍ غړو او سیمه ییزو خلکو احتجاجي مظاهره پیل کړې وه او بیا وروسته د صوبایي حکومت لخوا ورسره د غوښتنو سرته رسولو لوس شوی وو. احتجاج کوونکو د ډزې کوونکي امنیتي عسکر عدالت ته د وړاندې کولو او د وجل شوی تند کورنۍ سره د انصاف غوښتنه کړې وه چې په راتلونکي کې د دا ډول پیښو مخنیوی یقیني شي. د افغانستان په پکتیا ولایت کې ګڼ شمیر جنکیو د شپږم ټولګي نه پورته ښوونځیو ته د نه پرېښودو پر ضد باندې احتجاج کړی دی. دا احتجاجي مظاهره د پکتیا ولایت په مرکزي ښار ګردیز کې شوې. دې مظاهره کې برخه اخیستونکو زده کوونکو جنکیو د طالبانو د حکومت څخه غوښتلي چې د دوی ښوونځي دې نه بندوي. خو د طالبانو ولایتي مشر حلقیار احمدزی وایس اف امریکا ته ویلي ښوونځي خلاص دي او نه دي تړل شوي او په ګردیز کې د جنکیو د احتجاج کوونکو نه دوی د لایلمه اظهار کړی دی. یو شمیر د زده کوونکو میاندو پلارونو وایس اف امریکا ته ویلي دي چې دوی ماشومان ښوونځیو ته نه دي پریښودل شوي او بیرته خپلو کورونو ته ستنې کړی شوي دي. یاد دي وی چې څو ورځې وړاندې د قبایلي مشرانو ځینې د زده کړو د چارو مشرانو په یوه جرګه کې د ښوونځیو پرانستلو پریکړه کړې وه او د ولایت په ځینې برخو کې د شپږم ټولګي نه پورته د جنکیو ښوونځي پرانستل شوي وو.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ته وګورئ چې د واشنگتن ډی سی نه خبريږي. د رپورټونو په برخه کې درته زنو شروان کلندر هرکلی وې. لومړی رپورټ د پاکستان د سیلابونو په اړه باندې. د متحده کامونو سیکرټری جنرل انټونیو ګوټریش د بلوچستان او سند صوبې د سیلاب ځپلو سیمو فضايي کتنه کړې. دغه سیمو سفر په وخت د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د سره. د متحده کامونو سیکرټری جنرل یو واره بیا په نړۍ غږ کړی چې پاکستان کې راغلي د سیلاب د وجې شوي نقصانونه د اندازې نه ډیر زیات دي. باید نړۍ ورسره پوره مرستې وکړي. د قدرتي آفتونو د انتظام په وخت کامی ادارې ان ډی ایم ای په خپلو وروستیو شمیرو کې ویلي دي چې د سیلابونو له وجې تر اوسه د مړو شوو کسانو شمیره سوارلس سو څخه اوخته ده او د دې سیلابونو له وجې په ټول هیواد کې د لومړني رپورټونو تر مخه د دیرشو عربو ډالرونه زیات نقصان شوی دی. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټر انټونی ګوټریس دا وخت د پاکستان په دوه ورځني سفر دی. د سند په سکر سیمه کې د وینا په محل د ملګرو ملتونو عمومي منشي یو ځل بیا په نړیوال رورولې ټینګار کړی چې هغوی دي د ویجاړونکو سیلاب لقبله د پیښو چیلنجونو او د موسمي بدلون د زغملو د بنیادي ځانګړې په جوړښت کې د پاکستان په لویه کچه امداد وکړي. ملګرو ملتونو د دې نه وړاندې د پاکستان د سیلاب ځپلو د مرستو دپاره د 160 میلیونه ډالرو مرستو غوښتنه کړې. او د صحت نړیوال پروګرام ویلي چې پاکستان کې 6.4 میلیونه سیلاب ځپلي بشري مرستو ته اړتیا لري. د امریکې نړیوالې پرمختیايي ادارې USAID ویلي امریکې د پاکستان د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره د 40 میلیونه ډالرو مرستو اعلان کړي او له دې مخکې د اګست په 1 نیټه هم د امریکې حکومت د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د 30 میلیونه ډالرو مرستو اعلان کړي وو. د اقتصادي چارو خبریال او کارپوه مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیوا ته وایي د حکومت ابتدایي تخمینې ښایي چې په 4.2 میلیونه اکړ ځمکه باندې ولاړ فصلونه تباه شوي دي او کیدی شي چې دا ځل د زراعت د څانګې د ودې 3% هدف هم ترلاسه نشي.
چانسز یې ہے کہ جو اگریکلچر سیکٹر کی گروتھ ہے یا وہ زیرو ہوگی یا وہ نیگیٹو ہوگی.
هغه وای امکان دا دی چې دا ځل به د زراعت د څانګې د ودې هدف 0 یا -0% ته تللی شي او دا به په پاکستان کې په غربت لوی اثر ولري او تخمینه ښایي چې د سره به 8 میلیونه نور خلک د غربت د کرخې لاندې لاړ شي. د خیبر پښتونخوا صوبې د اتحاد کاشکاران تنظیم ویان لیاقت یوسفزی ډیو سره خبرو کې ویلي چې په صوبه کې راغلي سیلابونو د زراعت څانګې ته د اربونو روپو نقصان رسولې دی.
جوار فصل چې کوم دی دا په ټوله خیبر پښتونخوا کې 12 ضلعو کې چې کوم دی دا متاثر شوی دی. بیا زمونږ په مردان صوابع چار صدا کې دا تماکو چې زمونږ نغداور فصل دی هغه ته نقصان رسیدلی دی. دغه چې غنی فصل چې دی نو دا وډاړو نو هغه ته هم نقصان شوی دی. سبزی دی میوی دی.
مطبوعاتي رپورټونه وایي چې پاکستان ته به دا ځل د 2 ارب ډالرو پومبه هم درآمد کول وي ځکه چې په سند صوبه کې راغلي سیلابونو ځمکې خړوب کړي دي او په ځمکو ولاړ د پومبې فصلونو ته هم سخت نقصان رسیدلی. پاکستان کې قدرتی آفتونو په وخت د انتظام ملي ادارې ویلي چې د سیلاب له کبله د مړو شو تنانو شمیره د 1400 څخه اوخته ده او د جون د میاشتې راهسې راغلي سیلابونو نږدې 3.3 میلیونه خلک اغیزمن کړي دي. د NDMA د شمیرو تر مخه د سیلاب له کبله 1,00,000 کورونه تباه شوي دي او د 1,00,000 زیات ساروي هم سیلاب وړي دي. سرکاري رپورټونه وایي چې راغلي سیلاب د هیواد 1.8 ضلع سختې ځپلې دي چرته چې د 600,000 څخه زیات خلک دا وخت په عارضي کیمپونو کې میش دی. اخوا د منصوبه بندي مرکزی وزیر احسان اقبال ویلي د ویجاړونکو سیلاب لکبله اوختي نقصانونه د هیواد په اقتصادي وده بد اغیزې کولی شي او د نوموړي په وینا روان مالیکال کې د مجموعي قامي پیداوار د ودې کچا د 15% پر ځای 3% ته راغورځي دي شي. د چارواکو په قول دا وخت د پاکستان په دریو کې 1% برخه په اوبو کې ډوبه ده او د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي چې پاکستان کې د سیلاب لکبله قامي ځانډرې ته رسیدلی نقصان د بیا ودانې لپاره به د 1.5 ارب ډالرو ضرورت وي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ډیوا ګران اوریدونکو، د خیبر پختونخوا، شمالي وزیرستان، سوات، خیبر، مومندو او نورو سیمو کې د احتجاجونو وروسته نن د کورم ضلع شیعه و سنی مسلمانانو د پاکستان د مرکزی حکومت نه په ګډه غوښتنه کړې چې د دوی په سیمه کې د وسلوالو ډلو په ضد کلک ګامونه پورته کړي شي. ورسره دا هم په ډاګه کړي چې د پوځي عملیاتو په نوم که حکومت یو ځل بیا څه کول غواړي نو د سیمې خلک دوباره کډوالې ته تیار نه دي. نور تفصیل یې د سیمې څخه د وی او ای ډیوه خبریال ابراهیم شینوارې په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې د ترهګرۍ پیښو کې راغلي اضافه او بیا په خاصه توګه د قبایلي سیمې په ځینو برخو کې د وسلوالو ډلو دوباره فعال کېدو په ضد د سیمې ځینې نورو برخو په څیر په کورمه کې هم ځای اوسېدونکو د امن لارونه یا جوړ کړی وو او د حکومت او امنیتي ادارو نه د دغه ډلو په ضد کلک ګامونه پورته کولو ترڅنګ د امن بحالۍ او خپل تحفظ غوښتنې وکړې. د پاسنۍ کورمې نه شروع کړی شوي دغه لارون د کومې برخه خښتونکو چې سپین بیرغونه په خپلو لاسونو کې اوچت کړي وو تر چنار راغلل او دغلته د خپل غوښتنو په حق یو برامنه مظاهره وکړه. دغه غونډې ته په خپلو ویناګانو کې د پاسنۍ یا پر کورم او پړچنار مشرانو په دې خپل دقیقه اندېښنه څرګنده کړه چې د صوبې ځینې نورو برخو په څیر د دوی په سیمه کې هم وسلواله ډلو خپل فعالیت پیل کړی او دوی سره یره ده چې د پوځي عملیاتو په نوم به یو ځل بیا دوی بې کوره کړی شي کوم ته چې هغوی بالکل تیار نه دي. د امن دغه لیارون برخه اخیستونکو ته د خپل وینا په ترڅ کې د پړچنار توري کم یو مشر عنایت توري په حکومت غږ وکړو چې د سیمې امن خرابولو ډلو ته په هیڅ قیمت اجازه ورنه کړی شي.
مو سنٹرل کوروم دے، لوور کوروم دے، اپر کوروم دے، دا ټوله واز مګه دی اکی واکه شته دی.
کوم ځای کې دا کشته خرابېږي ټولو ته نقصان رسیږي مو حکومت نه تقاضا کوو چې هیڅ قسم سه هغه ګروهونه چې هغه دغې خاورې امن خرابوي په کار د اجازات ورنه کړي دا د حکومت ټولو نه اولینه ذمهداري ده.
د پاړه چمکنی کام یو مشر به حجی عبدالغفار په دغه محل د لاریون برخه اخیستونکو له اړخه د امن غوښتلو شعارونو تر منځه خپل جذباتي وینا کې وویل چې باید د امن په موضوع د شیعه او سنی تفریق اورانه وسته شي او د هیواد د اساسي قانون له مخه د هغوی له پوره تحفظ ورکړی شي. د سیمې دغه مشرانو د امن او تحفظ باوري کولو ترڅنګ حکومت نه د خرلاچی د لیارې افغانستان سره تجارت ته نور ور د ور کولو ځایي ځوانانو لپاره د روزګار اضافي وسیلې پیدا کولو او په کومه کې موجود قدرتي زیرمو او ځنګلاتو نه اجتماعي ګټې ترلاسه کولو غوښتنې وکړې. د اپر یا پاسنه کورمی په غریز علاقو کې د وسلواله ډلو د موجودیت په اړه تر اوسه د ځایي انتظامی یا پوز له اړخه کوم واضح بیان یا اعلامیه مخه ته نه راغلي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، دیوا.
دا د وی او ای دیوا خبری خبرونه ده. د خیبر پختونخوا د ټانک پولیس وایي چې پرون په ټانک ضلع کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې ګوند د تحصیل چیرمین په کاروان د نامعلومو وسلوالو د ډزو د پیښې پلټنې روانې دي او په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. نور تفصیل یې د سیمې څخه د وی او ای ډیوا خبریال عدنان بیټنې په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا انتهایي سویلي ضلع ټانک وژل شوي پولیس عسکر خور ته سپارل شوي. په ټانک ضلع کې د پولیسو عسکر د وژلو دا پیښه تیر ماښام د پای او میخانې سیمو ترمنځ هغهمهال رامنځته شوي چې د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ګوند د ټانک ضلع تحصیل چیرمین صدام حسین بیچنی د قافلې په سیکورټي مامور د پولیسو په گشتي پارټۍ برج شوی و چې پکې د پولیس څلور عسکر وژل شوي او درې نور ټپیان شوي و. د دې پیښې وروسته د علاقې خلک د برید کوونکو پر ضد پڅغې وتلي وو او د ټنګ ضلع پولیسو مشر ډی پی او وقار احمد وویل له دې پیښې سره سمدستي د ټنګ ضلع پولیس او نور امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسیدلي او د برید کوونکو سره تر سهاره ډزیره فانی فی. هغه وویل د ډزو په تبادله کې وسله والو ته د زیان اړولو کوم معلومات نه دي ترلاسه کړي او نه څوک گرفتار کړي دي. د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ګوند پیښه غندلې او د پلټنو غوښتنه یې کړې. د ګوند صوبې مشر مولانا اطور رحمان په جاری کړي بیان کې تور پورې کړی چې په صوبه کې د دوی غړي د ایوي منصوبې لاندې وژل کیږي. تر دې مهاله د پیښې ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې او د ټنګ د ضلع د پولیسو مشر ډی پی او وایي دا د ترهګري پیښه وه، مقدمه درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي.
نور پکې څه اپډیټ نشته. دغه سلور بجو پر سهار نه هم کارډ اف کو تیرزم دی
په خیبر پښتونخوا صبح کې په دې روانه میاشت کې شپږ بریدونه په پولیسو تر سره شوی او دغه بریدونه چې تر ذمہواری تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستې. وایس اف امریکا ډیوا د صبح د حکومت وین بلستر محمد سیف سره د رابطې هڅه کړې خو څه جواب تر لاسه نکړو. په پېښور کې وتره خبريال ناصر داوړ وای د ډزبندۍ پر مهال وسلوال نور منظم شوي او په صبح کې د نامه تازه پیښه دا په ګوته کوي چې دلته وسلوال نور هم منظم نت ورک لري.
ټول خېل پښتونخوا کې د دې پرزنس شته او د مفتي نور ولی دا کار وکړو چې هغه چې پیچې کوم وړه وړه تنظیمونه اصل کې دین شوي او هغه استنټر ګروپ هم په سره راغلی بیا د یو راستن چې کله دوی خاموش ول په هغه وخت دوی ځان هم مضبوط کړو نور هم تر څو هم دی ولې شي.
د پاکستان پوز بیا بیا د عملیاتو په پایله کې وسلوالو ته د ملا ماتولو دافې کړې خو په صبح کې د امنۍ د تازه پیښې په داسې حال کې چټک شوې چې تیرې کې طالبان پاکستان ډزبندي هم اعلان کړې او حکومت وسره د افغان طالبان په مزګرتوب خبرې هم کوي. عدنان بیٹنای، دیوا، ټانک.
گران وردون کو تاسو د وی او ای ڈی وا خبری خبرونه ته وګورئ. په پاکستان کې د غیر قانونا ګرځولې شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی لخوا په دې ورستیو کې په پولیسو او پوز خونړی بریدونه زیات شوی او طالبان د دې ذمہواره هم مني. سیړونکو وای د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ خبرې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ ګرځوب پیل شوی، خو دا وخت په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری په امریکایي ډرون کې د وژنې وروسته په خپله په طالبانو کې اختلافات موجود دي او هغوی د ټی ټی پی او پاکستان د حکومت ترمنځ خبرو اترو ته وخت نه ورکوي. د خیبر پختونخوا د حکومت بیان وای مذاکرات لا په رسمي ډول نه دي ختم شوی. نور تفصیلی د پیښور نه د وی او ای ډیو خبریال عثمان خان په دې رپورټ کې راکوي.
ٹی ٹی پی د دویم ستمبر نو وروسته نږدې د یولس پوری بریدونو ذمہواری منلې. د خیبر پختونخوا حکومتي بیان بیرسټر محمد علی سیر څوک چې د طالبانو سره د مذاکراتو په عمل کې شامل دی، نن د خالی په ورځ د سپتمبر په لسمه نیټه وی او ای ډیو ته وویل
مذاکرات لا اوسا پورې فارملی ختم شوی نه دی، سلسله روانه ده او فی الحال دا حالات هم داسې دي، ټینشن هم دی، دا پیخې مکی کی او ورسره ورسره خبرې هم روانې دي، نو هغه هم پیخې دغه کوي نه کاروایی کوي او زمونږ ادارې هم دغه خلاف فوج او پولیس او نور ادارې چې دی هم د خلاف کاروایی کوي او خبرې هم روانې دي.
د پیښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد پروفیسر سید عرفان اشرف وایي د هغه په نظر کې حالات د خکېدو په ځای نور ډیر خرابېدو په لاره تللي دي.
دا افغان طالبان په دو وخت حکومت دی، اغه د طالبان او د ٹی ٹی پی او د پاکستان په ماسکې مشاورت ته په خود نه دی، اغه په دو وخت په کابل کې وخت څنګه تیر کی دا دغه بنیادی سوال لا ولې سه برا اغمنه لا ډرون وار یو امپوز شوی د امریکای د طرف نه.
د نوموړي په وینا وړاندې چې به خلک تنگ شول نو د ریاست نه به د فوزی عملیاتو غوښتنه کوله، خو وای بیا چې څومره فوزی عملیات شوي د هغې وروسته حالات نور پسې خراب شوي دي. هغه وای خلک اوس د ریاست د پالیسونه ظلمات ښکاري او په دې پوه شوي که ریاست وغواړي امن راتلی شي په کار ده چې ریاست مخکنۍ پالیسۍ بدل کړي، امن په ځای کړي او د خلکو اعتماد ترلاسه کړي. ٹی ٹی پی د روان کال د مئی په میاشت کې د وړوکي اختر پر مهال حکومت سره د ډزبندۍ اعلان کړي او دغه ډزبندۍ بیا د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو پر مهال د بل اعلان پورې غزول شوی و. سیړونکو او خبریال رفت او رگزی وای د روان میاشتې سپتمبر دویم نیټې را پدې خو لا قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان د یولس وسلوالو بریدونو ذمہواری منل دا سرګندوي چې عملاً د دواړو فریقینو په مابین کې د خبرو اترو عمل ختم شوی دی.
اوربند خدغه شانوی چې بیا یو طرف نه چدي مطلب سر کومل نه کوي، نو دا صورتحال دی او بل طرف ته چدي لکه دا خیبر کې زموږ سره ډېر نږدو ضلع دی، په هغه کې چدي دا کم باډي تحصیل کې اوس د اطلاعات راځي چې ال تکیم مطلب لکه طالبان چدي قتل شوی دي الته مسلح گشتونه کوي. نو
د نوموړي په وینا یو وار بیا په سیمه کې وسلوالو فعالیتونه سیوا شوی او د پیښور سره جوخت پرتی خیبر ضلع په باړه تحصیل کې وسلوالو طالبانو غزمی شروع کړي او د حکومت د لوري یو وار بیا په سیمه کې د عملیاتو شروع کولو په غرض خلکو ته د علاقې خالی کولو ویل شوی. سیړونکو نظر لري چې د کال 2004 را پدې خوا چې کله هم د فوز یا حکومت او تحریک طالبان ترمنځ مذاکرات شوي اکثره ناکامه شوي او بیا پوځي عملیات شوي دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. د خیبر پختونخوا په سیلګری سیمه سوات کې د ترهګری ضد ځواکونو یا سی ٹی ڈی تان کې یو مقدمه درج کړی شوی ده چې پکې دعوه شوی تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی د مټه تحصیل د بالاسور سیمې څخه یو تن تختولی او د هغه د خوشی کولو دپاره د 1 کروڑ روپو تاوان غوښتنه هم کړې ده. د سواد ترهګری ضد په دغه تاڼه کې د درج شوي رپورټ چارواکو تصدیق کړی دی. سیړونکي وایي وسلوال تنظیمونه په پاکستان کې د خلکو د تختولو په سر پیسې اخلي او په دې ذریعه خپل تنظیم مضبوطوي. نور حال پې د پیښور نه د وی او ای ډیوا خبریال ارشد مومند په دې رپورټ کې راکوي.
د سی ٹی ڈی تانې یو چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط وی ویډیو ته ویل په دغه پیښه کې د سی ٹی ڈی پولیسو لټون پیل کړی دی، خو تر اوسه پورې پکې کم پرمختګ نه دی شوی. په ایف آی آر کې د تختول شوی تن رور د خلی لیکل شوی د افغانستان د یو نمبر نه ورته ټیلیفون شوی اغوا کوونکو ورته ځان د ټي ټي پي ملکن ټویژن سره تړاو لرونکي ماری پکړي او ورته ویلي چې رور یې په تیر وخت کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره مرستې کړي چې لامل یې ټي ټي پي ته تاوان اوښتی دی. څېړونکي وایي دغه سې د بتو ټیلیفونونه د خبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې شتمنو خلکو ته راځي او اکثر له خلک بغیر د پولیسو خبرولو پیسې ورکوي. د ملټن ډیسکورس نومي کتاب لیکونکي خادم حسین وای وسلوال تنظیمونه د بتې په پیسو خپل تنظیمي ډانچه مضبوطی او نوموړي ویل کله چې دسې تنظیمونو ته د نورو لوی وسلوالو تنظیمونو مالی مرستې کمې شي نو بیا د بتو اخیستل زیات شي.
د ټي ټي پی سره به مخکې نور قسمه فنډنګ هم وو نور تنظیمونو مثلا د القاعده غاړې نه فنډنګ یا د نور تنظیمونو نه فنډنګ به وو یا د نشې د کاروبار یا د تختونی دا پورا عمل دا به دی یعنی دغه فنډنګ به دی د دې سرګرمو کاروایو د پاره استعمالېده. خو اوس سمودې نه زیات تر د دې انحصار په بتو دی په زور خلکو نه د پیسو اخیستو دی.
خادم حسین زیاته کړه کله نه چې د ټي ټي پي سره د خبرو اترو عمل شروع شوی دغې وروستو د بتو اخیستو پیښې زیاتې شوي دي. ټي ټي پي څو وارې په جاري کړي بیانونو کې ویلي د دوی د بتې اخیستو سره کوم تعلق نشته او ځینې جاري کړي خبر پاڼو کې ټلیفون نمبر هم ورکړی وي چې چاته هم د ټي ټي پي په نوم د بتې ټلیفون کیږي دوی دې په دغه نمبرو خبر کړی شي. د پاکستان پوسټ پخوانی بریګیډیر سید نذیر دی وته وویل د ټي ټي پي د انکار باوجود د بتې اخیستو پیښې ښایي چې نور هم داسې وسلوالې ډلې دي چې د خلکو نه بتې اخلي.
چې د دې شاته آیا هغه خلک څوک دي؟ دا د داعش خلک دي، دا د ټي ټي پي خلک دي، یا د لاندې وړې کمی شبکې چې کمې دي موږ ورته چې سپلنټر ګروپ وایي هغوی په دې کې شامل دي، یا په دې کې یو بل کریمینل لارډ څوک چې خلک د دې اړي ګاډي نه یا د غیر یقیني صورتحال نه بے فایدا اخلي او هغه اکسپلایټ کوي دغه خلک پکې دي.
په خیبر پښتونخوا کې دوه کاروباریانو دی وته ویل چې دوی نه په نږدېو کې د ټي ټي پي په نوم په لکونو روپو بتا اخیستل شوی ده. د دوی په وینا د بتې ټلیفونونه اکثر له د ماربلو د گاډو د پراپرټۍ او نورو شتمنو خلکو ته راځي او دا لړۍ د ډېر وخت راهسې روانه ده. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
د پاکستان د خزانه وزارت لخوا په تورخم او چمن باندې د تازه او وچو میوو په اوړو وروړو د ریګولیټری ډیوټه په نامه ټیکس فیصله بیرته اخیستل شوې ده. دا وروسته له هغې چې د وی او ای ډیوا خبریال رپورټ راکوي په چمن پوله تاجرانو او کسټم کلیرنس ایجنټانو د ریګولیټری ډیوټه په ضد احتجاج کړی وو. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا خبریال نعمت سرحدی د چمن نه په دې رپورٹ کې راکوي.
د حکومت پاکستان له خوا د سمندري بندرونو څخه د نور بارني وادونو سره سره د افغانستان سره د خشک بندرونو لاله راوړونکو د نور شانو سره لندو او وچو میوه پر امپورټ باندې نه 25% د ریګولیټری ډیوټي ټیکس لګولی وو. چې د حکومت پاکستان دغه پریکړې په ضد په تورخم او چمن کې سوداګرو او کلیرنګ ایجنټانو احتجاجونه وکړل او په نوي اضافه شوي محصول لاندې د افغانستان انګور، خټکی، انار او بعضې وچ میوو څخه باج راني په پاکستاني ګمرکونو کې ودرول او محصول کولو څخه انکار وکړی. خو اوس کسټم چارواکي وایي چې د ای بی آر لخوا ایسارو 1948 کې د رد بدل دپاره نوی نوټیفیکیشن و دې ته رارسېدلی دی چې د افغانستان د بازو لندو او وچ میوه باندې امپورټ پالیسي به هغه پخوانی وي چې په تورخم او چمن پاکستاني ګمرکونو کې ولاړ د افغانستان د لندو وچ میوه بار موټران ټوله ټیکس کړل. خو د چمن یو سوداګر اسماعیل خان سګزی وویل چې په پاکستاني ګمرکونو کې ولاړ موټرانو کې زیاتره لندې وچ میوه خراب شوي دي چې د هغه ځان بودی ته څوک ورکړي.
د فیصلې خیر مقدم مژوای خو بیا مرته په کلور پورت میوه چې زموږ په ګاډیانو کې خراب شوي د اډې په کلور پورت اضافي ټیکسونه جمع کوو. زمر میوی ری پروچ کومو دغه د خرابې دوه سره مخامخ وو. په مرده دواړو حکومتو سره دا درخواست دی د اډې په نامه یونه اضافي ټیکسونه دی پاینده کې نه ولګي. دا د تجارانو او د امپورټرانو ډیر سخت تاوان دی، د ډیر غټ مشکلات سره مخ په دا وته ورځ کې مخامخ سو.
په پاکستان کې د افغانستان د سفارت په خپل خبري پاڼه کې ویلي دي چې د جمعې په ورځ د سفارت تجارتي آتشي موصول مفتي عبدالحکیم حکیمي په مشرۍ پلاوي د پاکستان د سوداګرۍ وزارت چارواکو سره ګډه غونډه وکړل. په پایله کې د پاکستان د دغه وزارت مسؤلونو وویل چې پر میوو مالیه لوړولو پریکړه یو عمومي پریکړه ده، د دې څخه به افغانستان مستثنا وي. خو د افغانستان د کندهار ولایت د سوداګرۍ او د صنایعو خونې یو مشر عبدالبصیر پیمان وډیو ته وویل چې دوی د حکومت پاکستان پر دغه پریکړه خوشاله دي، خو باید دغه رنګ حالات جوړېدو څخه مخکې دواړه ګاونډیان په خپل منځ کې ناشتې وکړي.
لنده میوه ده چې یو ورځ ودرېږي د لمر ته ولاړې په کیفیت باندې ډېر اثر پرې وځي. اولین څلوېښت موټره چې ګمرک ته داخل شوي وو هغو ته تقریبا یعنی په هر موټر کې چې لږ دوکاندارو په اندازه باندې تاوانونه رسېدلي دي، هغه نور چې د باندې ولاړو هغه متضرر شوي دي. خو زموږ د پاکستان د دولت څخه غوښتنه دا ده په داسې مسایلو کې باید د همغږۍ څخه کار واخلي، آینده بیا داسې کړنې تکرار نه شي چې تر څو زموږ تجارتي اړیکې خدای مه وکړه زیانمن نه شي.
د پاکستان افغانستان د تجارت وزارتونو د چارواکو او تجارانو ترمنځ بی ټو بی آنلاین غونډه به دروانی میاشت پر 13 تاریخ باندې کېدونکې ده. په دغه غونډه کې به براراس ویډیو کانفرنس للارې دواړه ګاونډي هیوادونو د تجارت چارو اعلی چارواکي او مختلف سوداګریزو چارو تجاران په ګډون کوي او دواړه ښځې تجارت په مخ کې جوړ خندان لیر کولو او خو تجارت ته نور وده ورکولو باندې په خپل منځ کې به خبرې کوي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن خالي ورځ د کال 2023 سپتمبر د میاشتې 10 نیټه ده. د یو ساعت خبری خبرونه کې درته ځا شو په منهر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر انټونیو ګوتیرش نن د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره یو ځای د سند او بلوچستان صوبې د سیلاب ځپلو سیمو سفر کړی او د سیلاب ځپلو خلکو سره یې لیدلی. د خیبر پختونخوا په سوات کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو د یو تن د اغوا کولو وروسته د 1 کروڑ روپو غوښتنه کړې. کورمه کې هم ځایي خلکو د وسلوالو د شتون پر ضد پړاچینار کې احتجاج کړی، خو صوبایي حکومت وایي چې د ټي ټي پي سره مذاکرات لا نه دي ختم شوي. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر ویلي دي چې په هرنایي کې د احتجاج کوونکو سره کړې ژمنه یې پوره کړې، خو احتجاج کوونکو دغه خبره ناسمه بللې. او د افغانستان په پکتیا ولایت کې ګڼ شمیر جنکیو د شپږم ټولګي نه پورته ښوونځیو ته د نه پریښودو پر ضد باندې احتجاج کړی دی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر انټونیو ګوتیرش نن د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره یو ځای د سند او بلوچستان د سیلاب ځپلو سیمو سفر کړی دی او د سیلاب ځپلو خلکو سره یې لیدلی دي. د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر په سند او بلوچستان صوبو کې د سیلاب له امله د اوښتو زیانونو او د سیلاب ځپلو سره د مرستو او بیا ودانۍ د حلو زرو جاج اخیستې. په دغه فضايي سفر کې هغلی انټونیو ګوتیرش پاکستان کې د سیلابونو له امله اوښتو زیانونه د تصور زیات بللی دي او ویلی دي چې پاکستان په دې سختو شیبو کې د نړیواله ورورولۍ مرستو ته سترګې په لار دی. په دې موقع انټونیو ګوتیرش ویلي پاکستان کې اوسنیو سیلابونو د قیمتي انساني ځانونو ترڅنګ ودانیو، سارو او روزګارونو ته هم سخت زیان اوړېدلې دي، خو هغه وایي چې هیلې لا ژوندۍ دي او هیلو ته هیڅ ضربه نه ده رسېدلې. هغه ویلي دي چې پاکستان د مهال د سیلابي وضعیت له امله د نړیوالو مرستو او همکارۍ ته سخت اړتیا لري. په داسې حال کې چې په وروستیو کې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په پولیسو او پوز د څو خونړیو بریدونو ذمواري منلي، څېړونکي وایي که څه هم د ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت په رسمي ډول د مذاکراتو ختمولو نه دي ویلي، خو ښکاره دغه مذاکرات نور نه دي پاتې. خو د خیبر پختونخوا حکومتي وایاند وایي مذاکرات لا په رسمي ډول نه دي ختم شوي. ټي ټي پي چې د 2 سپتمبر نه وروسته نږدې 11 پورې بریدونو ذمواري په سر اخیستي، د خیبر پختونخوا حکومتي وایان بیرستر محمد علي سیف څوک چې د طالبانو سره د مذاکراتو په عمل کې شامل دي، نن وایس اف امریکا ډیو ته ویل دي چې مذاکرات لا په رسمي ډول نه دي ختم شوي. ټي ټي پي بریدونه کوي او پر ضد د پاکستان پوز او نورو ادارې هم کاروایانی کوي. د پاکستان حکومت او فوز دا وکړي چې د ترخګورم لای ماته کړي، خو په ملک بیا هم وخت په وخت د وسلوالو بریدونه دوام لري. دا په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا د سلګرۍ سیمې سوات کې د ترهګرۍ ضد یا سی ټی ډی تھانه کې یو مقدمه درج کړی شوې چې پکې دعوه شوې تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی د مټې تحصیل د بلاسور یو تن تختولې او د هغه د خوشي کولو لپاره یې د 1 کروڑ روپو تاوان غوښته دی. د سوات سی ټی ډی تھانه د دغه پیښې او د مقدمې درج کېدو تایید کړی دی. د سی ټی ډی تھانه یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي په دغه پیښه کې د سی ټی ډی پولیسو لټون پیل کړی خو تر اوسه پورې کوم پرمختګ نه دی شوی. د یادې پیښې مقدمه په 6 ستمبر درج شوې او پکې ویل شوي چې په 14 ستمبر د بلاسور د سیمې یو تن تختول کېدو پیښه شوې ده. دغه مقدمه چې د محمد حیات نومې تن په مدیت کې درج شوې ویلي دي چې په 14 ستمبر د هغه ورور محمد فروش ګډي بیزی غرته بوتللی وی او بیا بیرته نه دی راغلی او بیا په 15 ستمبر د هغه د زوی په موبایل نمبر د افغانستان د نمبر نه ټلیفون راغلی او ټلیفون کوونکی ورته ځان د ټی ټی پی ملکن ډیویژن سره تړاو لرون کې معرفي کړی دی. ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان پاکستان پر رسمی ڈول دے پیخ پا اڑا باندھ سن دی ویلی دا پیخ پدا سے حال کے شوی چې د اگست په میاش کې په سوات کې د وسلوالو ښکارا کېدو پولیس او یو پوزی افسر د نیولو یو ویډیو هم په ټولنیز رسانه یو باندې خورا شوی وا او په 14 اگست بیا پوز ویلی وو چې په سوات کې د ناقانون ډلې ٹی ٹی پی د وسلوالو په لویه کچه د شتون په اړه په ټولنیز رسانه یو غلط فهمی پیدا کړی شوی او داسې راپورونه له مبالغې ډک او تیرویستون کې دي. بلخوا د خیبر پختونخوا په کور مزله کې ګڼ شمیر خلکو په سیمه کې د تحریک طالبان وسلوالو پر ضد د امن لپاره احتجاج کړی دی. احتجاجي مارچ کې برخه اخیستونکي د افر کورم څخه روان شول او په لاسو کې یې سپین بیرغونه د امن په حق کې پورته کړي وو. دوی په سیمه کې د امن لپاره نارې وخلې. ځایي خلک وایي چې سیمه کې وسلوال په غیر قانوني فعالیتونو کې لیدل شوي دي. احتجاج کې برخه اخیستونکو ډیور اډیو ته ویلي دي چې د دوی حفاظت کول د ریاست ذمہواري ده او دوی یې غوښتنه کوي او باید چې حکومت او ریاستی ادارې د پښتنو په سیمو کې د خلکو حفاظت یقیني کړي. د بلوچستان اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو میډیا ته ویلي دي چې د هارنایي په سیمه کې د احتجاج کوونکو سره کړې ژمنې یې سر ته رسولي خو احتجاج کوونکو دغه خبره رد کړې ده. یاد دی وی چې د هارنایي په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی د امنیتي عسکرو لخوا په ډزو وژل شوی وو چې پر ضد یې د کورنۍ غړو او سیمه ییزو خلکو احتجاجي مظاهره پیل کړې وه او بیا وروسته د صوبایي حکومت لخوا ورسره د غوښتنو سر ته رسولو لوس شوی وو. احتجاج کوونکو د ډزې کوونکي امنیتي عسکر عدالت ته د وړاندې کولو او د وجل شوی تند کورنۍ سره د انصاف غوښتنه کړې وه چې په راتلونکي کې د دا ډول پیښو مخنیوی یقیني شي. د افغانستان په پکتیا ولایت کې ګڼ شمیر جنکیو د شپږم ټولګي نه پورته ښوونځیو ته د نه پرېښودو پر ضد باندې احتجاج کړی دی. دا احتجاجي مظاهره د پکتیا ولایت په مرکزي ښار ګردیز کې شوې. دې مظاهره کې برخه اخیستونکو زده کوونکو جنکیو د طالبانو د حکومت څخه غوښتلي چې د دوی ښوونځي دی نه بندوي. خو د طالبانو ولایتي مشر حلقیار احمدزی وایس اف امریکا ته ویلي ښوونځي خلاص دي او نه دي تړل شوي او په ګردیز کې د جنکیو د احتجاج کوونکو نه دوی د لایلمه اظهار کړی دی. یو شمیر د زده کوونکو میاندو پلارونو وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د دوی ماشومان ښوونځیو ته نه دي پریښودل شوي او بیرته خپلو کورونو ته ستنې کړی شوي دي. یاد دی وی چې 4 ورځې وړاندې د قبایلي مشرانو ځینې د زده کړو د چارو مشرانو په یوه جرګه کې د ښوونځیو پرانستلو پریکړه کړې وه او د ولایت په ځینې برخو کې د شپږم ټولګي نه پورته د جنکیو ښوونځي پرانستل شوي وو.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د افغانستان په پکتیا ولایت کې په لزګونو شمیره جنکو د طالبانو لخوا د جنکو د سکولونو د بیا بندولو په ضد باندې احتجاجونه شوي دي. دغه سکولونه چې طالبانو یې په حق له ویلي وو د سکولونو پرنسپلانو او مشرانو په خپل سر باندې پرانستي وو او دوی به پلټنې کوي. په حق له ویلي شوي دي چې د طالبانو په صفونو کې دننه د فشار وروستو د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي نه بره د جنکو د سکولونه بند کړی دي. د احتجاج په وخت جینکو او د دوی کورنو د طالبانو نه غوښتنه کړې چې د دوی سکولونه دې په فوري توګه پرانستل شي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکار ارباب محمود علی په دې رپورټ کې راکوي.
د غنجونو زده کوونکي چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسېده سهار د پکتیا مرکز ګردې سړکونو ته راوتلې وې او د ټولو لپاره یې د زده کړو حق غوښتلو شعارونه ورکول. د وایس آف امریکا آشنا سرویس تر مخه هغه ویډیو چې په ټولنیزو رسنو کې خپرې شوې لیدل کېږي چې دغه انجونې چې د خونڅو یا سکولونو لباسونه یې پتن وو د پکتیا د تعلیم وزارت لورې ته د تګ په حال کې دي. په وروستو میاشتو کې په کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د ښځو د حقونو فعالانو څو ځله د انجونو پر مخ تر شپږم پورته ټولګو خلاصولو په هدف لاریونه کړي او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتي چې یاد سکولونه بیرته خلاص کړي. خو دا لومړی ځل دی چې په پکتیا کې انجونې د یو لاریون په ترڅ کې د سکولونو پرانستلو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په پکتیا کې د طالبانو سیمه ییز چارواکو او د سیمې اوسیدونکو په دغه ولایت کې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته سکولونو پرانستلو خبر ورکړو. د پکتیا ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس خالقیار احمدزی د ستمبر شپږم امریکا غږ ته ویلي وو چې د نجونو څلور سکولونه په مرکز ګردیز او یو په سمکنو ولسوالۍ کې بیرته پرانستل شوي دي. هغه ویل چې د یادو سکولونو د بیرته پرانستلو پریکړه خپله د خونڅو مدیرانو کړې او په خبر یې د کوونکي درسونو ته رابلل شوي دي. خو پر همدې مهال د پکتیا یو شمېر اوسیدونکو په دغه ولایت کې د نجونو تر شپږم پورته ټولګو سکولونو د بیرته بندېدو خبر ورکړو. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی فضل الدین جلالزی نن امریکا غږ ته وویل چې د نجونو څلور سکولونه په مرکز ګردیز او یو په سمکنو ولسوالۍ کې د ناسرګنده دلیل لمخې بیرته بند شوي دي. د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکي هم د نوم نه خپرېدو په شرط امریکا غږ سره خبرو کې وویل چې طالبانو یاد سکولونه تېره اونۍ بیرته بند کړي دي. هغه زیاته کړه چې طالبانو د تېرې پنجشنبې را په دې خوا نجونو تر شپږم پورته سکولونو ته د بیرته تګ اجازه نه دی ورکړی. په همدې مهال د پکتیا ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس خالقیار احمدزی په پکتیا ولایت کې د نجونو زده کوونکو د نننی لاریون په اړه ناخبري وښودله. هغلی احمدزی همدارنګه په دغه ولایت کې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته سکولونو بیرته بندېدو په اړه رپورټونه یوازې اوازه وبلله او هغه یې رد کړل. تېره اونۍ د طالبانو د حکومت وایند ذبیح الله مجاهد په دغه ولایت کې د نجونو د خونځو بیرته خلاصېدو په اړه وویل چې د نجونو پر مخ تر شپږم پورته ټولګو بیرته پرانستل د پوهنې وزارت لخوا اعلانېږي. هغه وویل چې هر کله چې اجازه ترلاسه کړه او همدارنګه شرایط برابر شي د پوهنې وزارت به هغه په ټول هیواد کې یو ډول پیل کړي. دا چې په پکتیا ولایت کې د یو مورد یادونه کیږي دا تر اوسه روښانه نه ده چې د چا په امر شوي او څه ډول شرایط چمتو شوي دي او یا څېړنو او تحقیق ته اړتیا شته او که نه. دوی به په دې اړه وروستو معلومات ورکړي. تر دې مخکې نړیوالې ټولنې هم څو ځله د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د نجونو پر مخ د خونځو دروازې خلاصې کړي او هغوی د تعلیم له حق څخه محرومه نه کړي. خو طالبانو تر دې مخکې ویلي چې د نجونو سکولونه بیرته پرانیستلو لپاره د دوی په وینا لا شرایط چمتو شوي نه دي. په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي په دغه هیواد کې لزدکلو څخه تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د محرومیت پر دوام نیوکه کړې ده. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وی او ای ډیوا ګران اوریدونکو او بوزمو د بلوچستان سرخار کوټه ته چرته نه چې د وی او ای ډیوا خبریال رپورټ راکوي چې د لادرکه شو خلکو د کورونو خلک وای چې دوی احتجاج ځنډولې دي خو ختم کړي نه دي. د بلوچستان حکومت پرون ویلي وو چې د لادرکه خلکو لپاره د دوی د خپل خپلوانو احتجاج ختم شوی دی. یوی بلوس میرمنې او د لادرکه خلکو د کورنۍ سره تعلق لرونکي سمی بلوس ویلي د خلکو پورته کېدل او بیا په مقابله کې وجنې باید فوري طور ودرول شي. هغه ویلي چې د مرکزی حکومت په استازیتوب ورسره اعظم تارړ لاسلیک کړی دی چې غوښتنې به ارو مرو ومنل شي. په دې وجه باندې تر درې میاشتو پورې دغه احتجاج ځنډولی دی. نور تفصیل یې د کوټې څخه د وی او ای ډیوه خبریال حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
دغه احتجاجي پرلت د بيدرکسو خلکو کورنیو 50 تنو په کوم کې چې ماشومان شذو او نارینهو ګډون درلودي په کوټه ښار کې پر پیاسنبل چوک باندې د وزیر اعلی او د گورنر د کورمخته د جولای لیوستمې زخه پیل شوی وو. سمی بلوڅ چې خپل پلار ډاکټر دین محمد بلوڅ هم لتیر لوس کلوزه خ بيدرک سوی دی ویي چې دوی دغه پرلت ختم کړي نه دی بلکې د درو میاشتو لپاره زندولې دی. د دې په خبره چې مرکزی وزیر قانون اعظم نذیر تارړ و دوی ته په ډیره سخت باندې کندانی ور کړی دا چې د دوی ستونزې به هرو مرو حل کوي.
فیک انکاونټر بندو هماره لوګون کو منظر عام پر لایا جائے ان پر قانوني کارروائی کی جائے.
داخل کو پورته کېدل او بیا په مقابله کې وشل کېدل دی و درول سي زمش خلک دی را سرګند کړی سي پر دې قانوني کارروائی وسی. مش پر غشتونه باندې اعظم تارړ په خپل لاسلیک کړی چې تاسو غشتنی هرو مرو منل کیږي او دای هم ویلي کچری بدرې میاشتو کې تاسو غشتنی حل نسوي نو بیا به سرازم له تاسو سره بکشینم.
سمی بلوچپیایی چې تر دې لمخه هم حکومت له دوی سره درې ځله تماس نیولی وو خو دوی دغه احتجاج نه وځنډولی. بی ان پی منګل چې دا وخت په مرکزی حکومت کې شامل ده د مرکزی کمیټې غړی غلام نبی مرای په دې باب ویایي.
بلوچستان کې چې دی د جبري ګوش مسله چې دا ډېر یو اساسه مسله ده ترجی بنیادو باندې دا مسله دی حل کړل چې بلوچستان باندې کم داخله شلا پته دی جبري ګوش د ګیانو د سلسله دی باید بند کړل شي او بلوچستان مسله سیاسي تور باندې دی ان کړل شي. بلوچستان مسله سیاسي مسله ده دا مسله چې دی د زور په حواله کې دا مسله نه حل کیږي. کچا باندې یو کیس عدالتونه موجوده هم په عدالتو کې دی داخله پیش کړل شي.
د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا سناولا ویل چې د بيدرکسو خلکو مثلا نه یوازې د بيدرکسو د کورنۍ ده بلکې دا د ټوله پاکستان ده. دوی غواړي چې د دې لپاره قانون سازي وکړي او دا ختم کړي. د روان کال د جولای پر 12 او پر 13 باندې د کوټې څخه د 125 کیلومتره په واټن باندې په سیلانی سیمه زیارت کې د ډی ایچ لیپټیننټ کرنل لایک میرزا او د د کازوی عمر ناصرګند د وسلوالو تشتولی وو چې بیا یې مړی تر لاسه سو. د پیش مسولیت بیلې په سره خسته یو لاغه ورسته امنیتی ادارو عملیات وکړل او وی ویل چې په نتیجه کې یو لس کسانو جلسوی وو خو د بيدرکسو خلکو کورنیو ادا وکړل چې دا لوړاندې په جبري توګه باندې د حکومتي چارواکو په ولکه کې وو. وزیر اعظم شهباز شریف هم تیر ورځ په اسلام آباد های کورټ کې ته بيدرکسو خلکو پاک لباندی حاضر شو. عدالت ودته ویل چې د خلکو بيدرک کېدل د ریاست غیر اعلامیه تګلاره ده او دا مهمه مسله ده. په دې وجه باندې موږ تر غوښته عدالت و وزیر اعظم شهباز شریف ته ویل چې په ریاست کې د نن ریاست نسی کېدای. عدالت ویل چې د قانون لمخه ټول ځمواري پر منتظم اعلی یعنی وزیر اعظم باندې راځي. عدالت دا خبره هم کړله چې د بيدرکسو خلکو کمیسون د بيدرکسو کورنیو د خپلوانو ستونزې نوري هم زیات کړې دي. حمید سمسور بي او اي ډي وا کوټه.
دا د بي او اي ډي وا خبري خبرونه دي. د 13 میاشتې اگست په 14 نیټه د پاکستان بلوچستان په هرنای سیمه کې دا یو احتجاج په محل د امنیتی ځواکونو په ډزو کې یو سیاسي فعال وجل شوی او نه نو جوبل کړی شوی. دا هغه وروستو په سیمه کې احتجاجونه پیل شوی او دغه احتجاجونه لا تر اوسه پورې روان دي. سکه هم د بلوچستان حکومت ویلی چې دغه احتجاج اوس ختم شوی دی خو په هرنای کې احتجاج کوونکي وایي چې د دوی غوښتنې تر اوسه پورې نه دي منلې شوی او احتجاج لا روان دی. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوه خبریال حفیظ الله شیرانی د جوب څخه په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو تیر ورځ د رسنیو سره په خبرو کې د یو سوال په جواب کې وویل د هرنای د احتجاج کوونکو غوښتنې حکومت منلی دي او هم احتجاج کوونکو خپل احتجاج ختم کړی دی. د هرنای د پیښې په اړه موږ هغه وخت کمیټه جوړ کړه او د هغوی چې کومې غوښتنې وي هغه موږ ومنلي. هلته اوس پرلت نسته او اف آی آر مو هم کاټ کړ او د جی آی ټی جوړولو لپاره مو کار پیل کړی دی. جی آی ټی جوړه سوې ده، زر به کار شروع کړي. بل لوري ته بیا د هرنای د پلت د کمیټې مشر احمد جان وډیوا ته وویل چې احتجاج یې نن اتوستمه ورځ لا هم روان دی، پرلت یې پر خپل ځای ناست دی. وایي یوازې اف آی آر یا مقدمه درج سوې ده، نورې غوښتنې یې لا نه دي پوره سوې.
حکومتي وزیرانو او د دوی افسرانو یو رسمی میټینګ وسو چې په میټینګ کې دا ټول مطالبه الته دوی په اجلاس کې ومنلې، لیکن لاغه ورسته دوی په دې باندې عمل درامت روسه نه دی کړی. سوای دا یو اف آی آر چې دا د شهید پر واده اف آی آر یې کړی دی، د زخمیانو اف آی آر هم تروسه پاتې دی.
د هرنای د احتجاج کوونکو په خبره تیر میاشت د اگست پر 14مه د هرنای په خوسیمه کې لاغه ورسته پرلت پیل کړی دی چې کله د 14 اگست په شپه د لوی او وړی وسلې ډزې وسوي او ځینې ګولې په نږدې آبادی کې لګیدلې وي او په نتیجه کې څو تنه ټپیان شوي وو. وای د همدې پیښې پر ضد دوی د آرمی د ځای چیک پوسټ و مخته احتجاج پیل کړ. دوی تور پوری کوي چې د ډزو په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون څلور تنه ټپیان شو او د داد بابر په نامه د عوامي نشل ګوند ځای غړی و وژل سو. د پاکستان د پوځ ویاند ادارې آی اس پی آر هغه وخت په خپل یو بیان کې ویلی وو چې د اگست د 14 او 14 په منځنۍ شپه ترهګرو د بلوچستان په هرنای خوست کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټه برید وکړ. بیان زیاتوي چې هغه وخت په نږدې غرونو کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې د پوځ دوه سرتیري وژل سوي او یو افسر ټپي سوی هم وو. د پوځ په بیان کې د احتجاج کوونکو او یادې پیښې یادونه نه وسوي، خو د پوځ یو لوړپوړي چارواکي د احتجاج کوونکو دغه تورونه رد کړي او ویلي چې ځینې خلک هسي بې ځایه تورونه لګوي. د یاد پلت په ملاتړ د بلوچستان په پښتني سیمو کې د احتجاجونو یو لړۍ پیل شوی چې په ژوب شیرانی کې لاصف الله هرنای او نورو سیمو کې جلسې هم تر سره کړي دي. د پرلت د کمیټې مشر احمد جان په خبره کې غوښتنې یو نه منل سي خپل احتجاج به نور وغځوي
او په انداله عمل کې لکه څنګه چې د نورو جلسې کوي بیا په کوټه کې موږ درنه ای بیا د اسمبلی مختم ای بیا د وزیر اعلی او د ګورنر اوس مختم خپل احتجاج لکه
د پوسټ په بیان کې د احتجاج کوونکو او یادې پیښې یادونه نه وسوي. د هرنای د خوست پر لوټوال غشتنې لري چې د مقدمه د درج کېدو ترڅنګ د پیښې د پلټنو لپاره جوډیشل کمیشن جوړ کړل سي. د امنیتي ځواکونو پوسټې دي ل آبادی لیري وایستل سي او وزای پولیس او لیوی ځواک ته دي د اختیارات ورکولو ترڅنګ په پیښه کې د وژل سوي ځوان او د ټپیانو له کورنۍ سره حکومتي مالی مرستې وسي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. پاکستان کې د خبريالانو تنظیم پی ایف یو جی د نړیوالې ټولنې څخه پاکستان کې د یو شخصي ټلویزیون خبريال وقار ستی په ضد د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کولو په سر د پاکستان په حکومت باندې د فشار اچولو غوښتنه کړې ده. پی ایف یو جی خبرداري ورکړې که د بشري حقوقو خبريالانو، نړیوالو تنظیمونو او ملګرو ملتونو د وقار ستی خلاف د درج کړې شوی مقدمه بیرته اخستو لپاره مداخله پونه کړول نو راتلونکي کې به د مذهب سپکاوي قانون د خبريالانو په ضد د زورولو لپاره کارول معمول جوړ شي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیو خبريال پیر ولایت شاه په دې رپورت کې راکوي.
د خبريالانو تنظیم پی ایف یو جی لخوا نړیواله ټولنه باندې اپیل کې په ګوته کړی شوی د مذهب په سپکاوي باندې تورن خبريال وقار ستی جون دا وخت د لوی خطر سره مخ شوی دی او داغه جون ته تحفظ ورکولو لپاره په کار ده چې نړیواله ورولي په دې اړه زر تر زره خپل کردار لوبوي. اپیل زیاتوي وقار ستی خلاف د مذهب سپکاوي د فات لګولو ښکاره مقصد پاکستان کې میډیا باندې بندیزونه لګول او د خبريالانو اواز غلي کول دي. وی او ای ډیو سره خبره کې د تنظیم مشر افضل بټ ویل د ټولو نه زیاته خطرناکه خبره دا ده چې دا ځلې پاکستان کې یو خبریال د مذهب سپکاوي قانون ناوړه کارولو ښکار شوی دی.
اگر ان کے خلاف بلاسفیمی لا کے تحت مقدمات درج کرنے کے سلسلے کے خلاف پوری دنیا نے ریئیکشن نہ دیا تو یہ ایک ایسا سلسلہ شروع ہوگا کہ جو ہمیشہ جرنلسٹوں کے خلاف استعمال ہوتا رہے گا.
افضل بٹ خبرداری ورک کنڑی والے رور ولے دا وکارستی معاملے تا پاملرن اونکلن راتلون کی با پاکستان کی میڈیا او خبریالان پا زد دا مذہب دا سپکاوی قانون دلان دا دفات لگول او مقدمات جوڑول یو عام چلن جوڑ شی. اغویل پا دے ارد پی ایف یو جے پا مرکز کے واکمن پی ڈی ایم او پنجاب کے واکمن پی ٹی آئی حکومتن تشو اپیلن اس مثبت جواب لاتر اوسا مختن دراغلے زکہ اس دوی مجبور شل چھ دا نڑیوال انسانی حکون و خبریالان و تنظیمون و ملگر و ملتن تا پدے معاملہ کی دا مداخلت اپیلو کری چھ دا پاکستان حکومت دا وکرستی پا زد درج مقدمہ بیر تا غستو بانے مجبور کری. دا تیر اگست میاشت پا اتویشتا منیتا دیو زئی کیبل اپریٹر پا خواست دا پینڈے آر بازار تانا کے دا خبریال وکرستی پا زد دا مذہب دا سپکاوی قانون لاندے مقدمہ درج کری شوی وا. خواست کہ ان کی الزام دے وکرستی دا سے ٹویٹس کرو چی گنی پخوانی وزیراعظم او دا تحریک انصاف مشر عمران خان دا مذہب سپکاوی کرے دے. سرگند دیوی دا اقلیتونو دا زوراولو لپارا بدنام دا ملک تر ټولو لوی صوبہ پنجاب کے دا وقت دا تحریک انصاف او مسلم لیگ کاف گن شریک حکومت تے او دا پی ایف یو جے مشر افضل بٹ تور لگوی صوبائی حکومت دا شخصی ٹی وی جیو خبریال وکارستی پزد تربگانے کے دا مقدمہ درج کلے دا پا دے اڑا دا صوبائی حکومت غبرگون را معلومولو پترس کے دا وی او اے ڈیو دا پنجاب حکومت ویان فیاض الحسن چوہان سر دا رابطو حسے ناکام شوی دی. فیاض الحسن چوہان پا دے اڑا دا سویلو نا ڈڑا کلے دا روان دے دا پاکستان دا مذہب دا سپکاوی قانون ناوڑا کاراولو پا سر پا نڑیوالا کچھ دا سخت و نیوکو سر مختے یورپین یونین پارلیمان تا روان دے کلیشوی و قرارداد دلارے دا قانون غلط کاراولو پا سر پاکستان لپارا زنگلی تجارتی سکیم تا بیاکتن غختن هم شوی وا. پاکستان کے دا مذہب سکاوی بان تورن یوشمیر ملزمان دا کہرجن مظاہر چانو دلاسا وجلی شوی دی. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد.
دا واشنگٹن دے او تاسو ڈیوا اوری مش پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سی. دا ویب پاڼه پته ده voa.com. Twitter at VOA Diva.
د وی او ای ډیوا په دې خبرونه کې درته اوس د اوکراین په اړه باندې یو رپورت وړاندې کوو. اوکراینی ځواکونو د روسانو په ضد د جګړې په ډګر کې د نوي پرمختګ خبر ورکړی دی. برطانیې ویلي په خارکیف کې د روسانو په ضد د اوکراینی سرتیرو پرمختګ روسانو ته یو لویه ماتې ده. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلینسکی ویلي په خارکیف کې له روسانو تر دیرشو زیات ځایونه یې نیولي دي. نور تفصیل پہ د وی او ای ڈیوا همکار مجاهد جواد د وایس اف امریکا په یو رپورٹ کې راکوي.
اوکراین د روسی ځواکونو پر ضد روانه جګړه کې د جمعې پورز د نویو لاسته راوړنو ادعا کړې او د روس لخوا ختیځ خارکیف سیمې ته ټاکل شوی مشر ویلي کیف د پام وړ پرمختګ کړی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی په خپل شپنی ویډیو وینا کې د جمعې پورز وویل اوکراینی ځواکونو په خارکیف سیمه کې تر دیرشو زیات ځایونه بیرته له روسانو څخه نیولې دي. زیلینسکی وویل موږ په تدریجي توګه زیاتې سیمې نیسو، د اوکراین بیرغ او د خلکو خوندیتوب بیرته پر ځای کوو. تر دې مخکې د ورځې په سر کې د روس دولتي ټي وي خارکیف سیمې ته د روس لخوا ټاکل شوي اداري کس سره هغه مرکه خپره کړې په کومه کې چې هغه ویلي حالات اوس جدي دي. حقیقت دا دی چې زموږ دفاعي حالت مات شوی او دا د اوکراینی ځواکونو لپاره یوه لویه بریا ده. په خارکیف کې د اوکراینیانو لخوا شوی پرمختګ په تیرو څو میاشتو کې تر ټولو ستر پرمختګ بلل کیږي. د لودیز پوزی څیرونکو وایي له دغه پرمختګ سره اوس اوکراینیان د اورګاډي په هغه پټلۍ باندې د بریټ کولو جوګه شوی چې ماسکاو پرې د اوکراین په ختیځ کې خپل ځواکونو ته اکمالات کوي او له دې سره به اوس په زرګونو سرتیرو سره لارې پریشي. د جګړې د مطالعې انسټیټیوټ ویلي چې اوکراینی ځواکونه د کوپیانسک سره په 15 کیلومتره کې دي، په کوم ځای کې چې د اورګاډي هغه پټلۍ سره راټولېږي چې ماسکو وکاروي. د برتانی د دفاع وزارت استخباراتو د شنبه خالی پورس په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلی د کوپیانسک نیول با روسانو ته یو لوی ماتوي. زلنسکی د اونۍ په سر کې په یوه ویډیو کې ویلي چې اوکراینی سرتیرو په ختیځ کې د بلاکلیا خار نیولی دی چې د خارکیف په اوږدو کې جنوب ته پروت دی. اوکراینی ځواکونو ویلي دوی اوس له دې خوا څخه نږدې 50 کیلومتره پرمختګ کړی. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د چک په پلازمینه پراګ کې یوې خبري غونډې ته ویلي موږ په خرسان کې پرمختګ وینو، موږ په خارکیف کې یو اندازه پرمختګ وینو او دا ډیر هڅونکي دي. د برتانی د دفاع وزارت استخباراتي راپور کې راغلي په خرسان کې د اوکراینی ځواکونو لخوا د عملیاتو له دوام سره اوس د روسانو دفاعي کرخه په شمال او جنوب دواړو کې تر سخت فشار لاندې راغلي. بل پلو د ملګرو ملتونو د اټومي څار ادارې د جمعې پورز ویلي راکټي بریدونو د اوکراین په انرهودار ښار کې د برېښنا ودانۍ ویجاړه کړې چیرې چې کارکوونکي د روس تر کنټرول لاندې د ژپوریژیا اټومي کارخونه چلوي او له دې سره دغه اټومي بټۍ ته ګواښ زیات شوی دی. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوا واشنگټن ډي سي.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.